سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده. نن د 2021 میلادي کال د فروری د میاشتې 6 نیټه ده، د خالی ورځ ده. سلام پختونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن د حساسه خبرونه پیل کو. زه ستاسو کوربه مجید بابر یم. د خبرونه لپاره راسره د تکنیک په برخه کې نوذرا همکاري کوي. سلام پختونخوا خبرونه کې ستاسو د چم گاوند حال پختو او د دې تر څنګ درته بیرابیل راپورونه شننې او تبصرې اورو. سو سندرې هم درو خو له هر څه مخکې خبرونه. لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د ترهګرۍ یو عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین محسن داوړ او سنای جاس د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی. په زمینی ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند بریا ترلاسه کړې. نن بیا په ماسکو کې د روسي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د سزا پر ضد د اپیل اورېدنه کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر منظور پښتین محسن داوړ سنای جاز یاسین سفیان او نورو ملګرو د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړی او د بیا اورېدنې لپاره یې د مارچ 9 نیټه ټاکلې ده. په دغه مقدمه کې د غورځنګ یو بل مشر او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر له دسمبر د 16 نه وار له مخه سره د نورو ملګرو ګرفتاره دی. تېره ورځ دغه عدالت پولیسو ته د دې کسانو د نیولو حکم وکړ او دراته د دوی د شناختی کارډونو د بلاک کولو وویل. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی. خو د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخه د قومي او صوبایي اسمبلۍ د سوکو لپاره په زمینی ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند بریا ترلاسه کړې. مسلم لیگ نواز ګوند د نوخار په صوبایي سوکۍ پی کې 3 او د پنجاب د وزیر آباد په پی پی 1.5 او د پنجاب د سیالکوټ د قومي اسمبلۍ په ان ای 15 بریا ترلاسه کړه. خو د قرمې قبایلي ضلع په ان ای 15 باندې د تحریک انصاف کاندید بریالی شو. په دې کامیابۍ پاکستان مسلم لیگ نواز ویلي چې اوس د عمران خان د مستعفي کېدو وخت دی او پولیس ته یې په دې بریا مبارکي ویلې ده. تر دا مهال حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. اپوزیشن ګوندونو په حکومت غږ کړی چې لا درکه کسان دي زر تر زره عدالتونو ته وړاندې کړل شي. تېره ورځ د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر داخله احسن اقبال د اسلام آباد په ډی چوک کې د جبري ورکل شو بلوسانو د کورنۍ د خلکو احتجاجي ناشته ته ورغلی و چې پکې د ریاستي ادارو حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا کسان دي عدالت ته وړاندې کړل شي. دغه کیمپ ته د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق هم ورغلی و او داوه یې وکړه چې څه د پاسه 15 کسان لا درک دي چې د نومونو فهرست کې حکومت سره موجود دی. هغه وویل په مهذبه ټولنو کې ریاست خپل ولس نه ورکوي. بل پلو د فروری پر ولسمه د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته امر کړی چې د ورکل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره دي قانون سازي وکړي او دا مسله دي هواره کړي. د کومې وروستو چې د قانون د وفاقي وزیر فاروق نسیم په مشرۍ کې یوه ډله دغه احتجاجي کیمپ ته ورغله خو احتجاج کوونکو فرلت ختم نه کړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان وزیر خزانه ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د یو لسم مالیاتي واټ پاړه د صوبو او مرکز ترمنځ د اختلافاتو ختمولو لپاره شپږ کاري ډلې جوړې کړي. د فروری په 13 د قومي مالیاتي کمیشن په یو غونډه کې د دې ډلو جوړولو پریکړه وشوه. د یادې غونډې نه پس عبدالحفیظ شیخ وویل چې د دوو ډلو مشري به د خزانې وفاقي سکتر او د نورو څلورو ډلو مشري به د صوبو د خزانې وزیران کوي. دغو ډلو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ یوه ډله به په قومي مالیاتي واټ کې د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي زیرلو د ضم کېدو نه پس هغه ژمنې ته کتنه کوي چې مرکز او نورو شوبو قبایلي زیرلو ته د مالیې د 3% ورکولو په اړه کړې وه. د دې ډلې مشري به د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د لسم مالیاتي واټ عیني موده شپږ کاله مخکې پوره شوې ده او د یو مالیاتي ایوارډ اعلانول د زړه ښکار دي. د آئین له مخه د هرو 5 کالو لپاره د دې ایوارډ اعلانول ضروري وي. او روسته خبر دا چې د پروس کې اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د گرفتارۍ پر ضد هغه د اپیل اوریدنه کیږي. الکسی نوالنی دا مهال د ماسکو په یو زندان کې بندي دی. نوالنی اپیل کړی چې هغه ته د ضمانت د قاعدو د خلاف ورزۍ په تور چې کومه د بند سزا ورولې شوې ده په هغې د عدالت نظرثاني وکړي، ځکه چې په هغه مهال نوالنی جرمني ته د زهر ورکولو نه پس د درملنې لپاره تللی و. دې نه علاوه نوالنی به یو بل عدالت کې هغه مقدمې ته هم حاضرېږي چې پرې په دویمې نړیواله جګړه کې د یو برخه اخیستونکي پوځي د سپکاوي په تور جوړ کړل شوې ده. څلور څلوېښت کلن الکسی نوالنی تېره میاشت پس له هغې ونیول شو چې په جرمني کې د علاج نه پس ماسکو ته راستون شو. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. زه ستاسو کوربا مجید بابر یم. څنګه چې تاسو معلومه ده، د مشال ریډیو دا ژمنه چې په سیمه او نړۍ کې لمحه په لمحه ګړی په ګړی سکیږي تاسو دغو حالاتونه خبرو. خبر دا دی چې د امریکا د سنټرل کمانډ یا د ټولو ځواکونو د مرکزي کمانډې مشر جنرال مکنزی پاکستان ته په دوره تیرو راغلی و. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د روس ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم اسلام آباد ته ورغلی و. د دغو دواړو مهمو هیوادونو دا مهم مشران اسلام آباد ته ولې ورغلي و، په دې باندې نظر زموږ همکار طاهر خان ساتي. اسلام آباد ته ورځو طاهر خان، ستړی مشي، سهار دی په خیر. د دوو مهمو هیوادونو دا مشران اسلام آباد ته راغلي او اسلام آباد کې ملاقاتونه کوي. اول خدا وایي چې د دې ملاقاتونه چا سره شوي دي او موضوعات یې څه؟
اول کو د امریکې د مرکزی کمانډې یعنی کوم سنکام دی داغه مشر جنرال مکینزی ترار شو، نو هغه ملاقات یوازې کړل د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر باجوا سره. او چې کوم تصویرونه خپاره شوي دي یا ویډیو دغه ملاقات نو هغه کې نور فوجان هم ناستی او جنرال مکینزی سره هم په پلاوی کې امریکایان موجود دي. او د وزیر اعظم د دلته امنیت لپاره چې کوم یو سلاحکار دی محید یوسف هغه په دې غونډه کې شریک و. کوم بیان چې دوه بیان یې خپل شي، د پاکستان د فوج بیان او د سفارت د امریکا نه، په دواړو کې یو خبرې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان د سولې موضوع دا پکې په خبرو کې یو مهم ټکی و. او دا ویل شوي دي چې د سیمې امنیت او دواړو غاړو په دې باندې اتفاق کړی دی چې د افغانستان د مسلې حل هغه سیاسي دي او په دې باندې ټینګار هم کړی. یو خدا بیا د امریکا سفارت هم یو بیانیه خپره کړې ده او جنرال مکینزی له پوله ویلي چې د پاکستان د فوج رول د افغانستان په سوله کې غستایلی دی، تعریف یې کړی دی. بل تاسو د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبره وکړه، د هم پاکستان کې تیره ورځ ملاقات دی د پاکستان د فوج مشر سره هم کړی دی، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره هم کړی دی. او په هغې کې چې کوم بیانونه خپاره شوي دي د فوج لخوا او د خارجه وزارت لخوا، نو په هغې کې دغه ټکي ته اشاره ده چې د افغانستان سوله هغه په دې کې یو مهم ټکی و. او دواړو غاړو هم د بین افغاني مذاکراتو کې د پرمختګ او د سیاسي حل په اړه باندې ټینګار کړی.
ها چې کوم په قطر کې کومې معاملې روانې دي، بین الافغاني مذاکرات روان دي، په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات په ډاګه کیږي، خو آیا تاسو ګڼئ چې د دې دواړو مشرانو اسلام آباد ته راتګ دا هم په قطر کې د بین الافغاني د سولې د مذاکراتو سره تړاو لري؟
ډېر تړاو لري، بلکې که دا ووایم چې د دې د سولې موضوع او قطر کې چې کوم دا اوس خبرو کې دا ځان راغل دی، خبرې نه دي شوې د تېر یوې میاشت نه، نو اوس د ټولو دا یو کوشش دی چې دا خبرې څنګه روانې شي. ځکه اول دغه امریکا خبره خو بار بار کوي چې دوی به نظر ثانی کوي، لیکن هغوی ورسره دا خبره هم کوي چې هغوی سیاسي حل هم لاتړي دي. تاسو وګورئ د امریکا د ولسمشر تېره ورځ بیان جو بایډن چې هغه میونخ سیکیورټی کانفرنس ته وینا کوله، بیا د امریکا د دفاع د وزیر لخوا هم اولنی خبری کانفرنس تیره ورځو شو، یا نور بیانونه په ټولو کې بیا د نیټو چې کوم غونډه وشوه نو هغه یو فیصله مونږ شو چې فوجان به نو باسي لکه داسې اشاره خوشتا نو دا اوس چې کوم مشکل دی دا سفرونه چې پاکستان ته شوي دي دغه بنیادی هدف یو بل مونږ اورېدلې دي چې روس غواړي یو کانفرنس جوړ کړي په مسکو کې او په هغه کې د سیمې هیوادونه وي او دغه موضوع هم افغانستان وي او هغه زمین کابلوف د روس چې کوم استازی دی هغه هم د دې مشورو دپاره او دعوت پاکستان ته ورکولو لپاره تاسو وګورئ د څو ورځونو سفارتي کوششونه د افغانستان د سولې پروسه ژوندی کولو دپاره پرمختګ دپاره زیات شي څو ورځې وړاندې په کابل کې د سیمې د هیوادونو د پاکستان هم پکې شریک وو د فوجیانو د انټلیجنس د مشرانو د سیکیورټي د ادارو مشرانو یوه غونډه وشوه په کابل کې د هغې لیدوجات ور نه کړی شو لیکن خبر بیا د افغانستان د حکومت د امنیت د شورا چې کوم دفتر دی د هغې نه خپور هم شو نو یو همکاري زیاتی کې د افغانستان راتلونکي لپاره ځکه داسې هم شکونه دي سولې دا دغه هم شي نو لیکن عملي کول بیا یو ډېر چیلنج وي نو حال زیات زیاتی شي داسې مونږ اسلام آباد کښې واورېدل چې د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره زلمي خلیلزاد هم قطر او پاکستان ته سفر دغه هم پلان دی چې هغه سفر وکړي نو بهرحال کوششونه زیات شوي دي لیکن قطر کښې خو دا خبره ستاسو درسته چې زمام چې کومه دوه درې ورځې وړاندې شوې ده نو خبرې لا ولاړې دي لیکن هلته هم دا خبره مونږ ته وشوه چې ډېر احتمال دی چې خبرې بیا شروع شي.
ډېره ډېره مننه.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته خو سیلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري چې موږ نه سره سم تاسو ته تازه معلومات درکو په سیمه په نړۍ کې سره روان دي. تاسو زموږ همکار طاهر خان واوریدو چې نړیوالي موضوعات او سیمه ییز موضوعات یې درسره څېړلي. اوس ورځو یو کورنۍ موضوع ته. شبیر جان په پیښور کې زموږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. تیره ورځ په پاکستان په پنجاب صوبه او خیبر پختونخوا کې د قامی او صوبایي اسمبلۍ په څوکو باندې ضمني ټاکنې وشوې. د دې نتیجې راغلي دي. ورزو شبیر جان ته. شبیر جان په دغو ټولو پرمختګونو نظر ساتي. شبیر جان کدا راته ووایي چې په څو حلقو باندې تیره ورځ ضمني ټاکنې وشوې او په دې کې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه څه پوزیشن دی؟
ډېره مننه بجي دبل. بالکل په خیبر پښتونخوا کې په دوه حلقو باندې یو د صوبایي اسمبلۍ او یو د قومي اسمبلۍ باندې خیبر پښتونخوا چې کوم الیکشن شو په صوبایي اسمبلۍ نوخار پی کې د شپې تر منې هغې باندې د مسلم لیگ نواز اختیارولي چې کوم دی د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه تر سپل چې کوم راغلي وي هغه بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف عمر چې کوم دی هغه په دویم نمبر راغلی. دغه شان د این ای پی د سلطان کورمینه چې کوم آزاد امیدوار دی سید جمال هغه بری ترلاسه کړی دی او په دې کوم د پی ټی آی امیدوار دی هغه په دویم نمبر راغلی دی. د دې نه علاوه که مونږ بیا د نور خبرو کو د پاکستان په نورو سیمو کښې چې کوم ضمني انتخابات شوي دي نو هغه کې این ای پنځه څلوېښتم دسته پنجاب کې د پی ټی آی علی اسجد چې کوم نماینده دی هغه د غیر سرکاري نتیجو تر مخه دوه اویا زره اوټونو باندې بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز جلی نوشین افتخار چې کوم دی هغه په یو اویا زره اوټونو په دویم نمبر راغلی دی. دغه شان کې په پنجاب کې چې کوم صوبایي اسمبلۍ پی پی یو پنځوستم وزیر آباد دی هلته کښې هم د مسلم لیگ بیگم طلعت محمود چې کوم دی هغه په څلور څلوېښت زره اوټونو باندې لومړی راغلی او د پاکستان تحریک انصاف چودري یوسف
شبیر جان ډېره ډېره مننه. او اوریدونکو دا تاسو ته ویل غواړم چې دا غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې دي او د دې چې کله حتمي او سرکاري نتیجې راشي نو دا بدلېدی هم شي. تاسو مشال ریډیو ته غواړئ.
د مشال ریډیو د خالي ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنی مو بجو
سازونه زنجیرونا
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنی مو بجو
سندره جادوګری
په ایونی مو بجا
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
پام کوا
په درینی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی د مشال لري د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنیغه اوري اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د ډیرو مودو راهیسې د کرکټ د کېدو مسلې وي دغه بیا پاکستان سپر لیگ شروع شو دا سخت کال بیا د پاکستان سپر لیگ مقابله کیږي په دې لړ کې زمونږ همکار نیاز علی خان په کراچا کې دی نیاز علی خان په دغه پرمختګونو نظر ساتي نیاز علی خان ستړی مشي سهار دی په خیر او قدر ته وای چې د پاکستان سپر لیگ دا مقابله به چرته کیږي کله نو پیلېږي او څه انتظامات دي
مننه مجید بابر صاحب ډیره مننه دا پاکستان سپر لیگ دا کرکټ نن شپږمه سیالي چې دی هغه نن د فروری په شلمه د کراچي په نېشنل لوبغالي کې پیل کیږي او لومبۍ لوبه به د کراچي کینګ او بیا د کوټا ګلیټرز د لوبډلو ترمنځ نن ماخام په 8 بجې پیل کیږي شروع کیږي خو د دې نه مخکې په شپږ بجې به د دې پروګرام چې کوم ته ابتدایي تقریب وي هغه به هم کیږي په داسې وخت کې چې په ملک کې د کورونا پیښې هم روانې دي نو حکومت او بیا د غیر رسو د پاکستان کرکټ بورډ د لیدلو لپاره د دې میچ په سټیډیم کې یا په لوبډل کې صرف 40% خلکو ته د اجازه ورکړې ده چې هغه ټیکټ واخلي او لوبډل ته راشي او انته چې کوم دی د دې سیالو ننداري وکړي کومنګ د کراچۍ د نېشنل لوبغالي خبر وکړو نو الته کې درې دې زره خلک چې کوم دی په یو وخت راتلی شي چې دا دغه وګوري خو صرف د کورونا د مخنیوي د عمله وجه اوس په صرف خوښه و زره خلک چې دی دوه نن یا په نورو میچونو کې راځي او دا میچونه وګوري په کراچۍ کې چې نن کوم میچونه شروع کیږي دا به د 1 مارچ پورې دلته جاری دي او شل سیالۍ به چې په دې کې د ملتان اسلام آباد پېښور زلمی کوټا ګلیټر کراچی او د دوه میچونه به کیږي او بیا په دغه نه دوره جوړستو یعنی په 10 مارچ د دې دویمه برخه د دې سیالو په لاهور کې شروع کیږي او د 20 مارچ پورې وي پی سی بی چې کوم خلک یې هو دا وایي چې پایلو به چې کوم داغه به هم په لاهور چې قضافي کوم لوبغالي دی په هغه کې کیږي په کراچی کې د امنیت لپاره چې ولې چې په دې کې د بهر نه ډیر شو لوبغالي راغلي دي نو هغه ته د امنیت لپاره د 500 نه زیات پولیس او رینجر دلته بار په سړکونو او د نېشنل لوبغالي تر بهر چې کوم دی په امنیت لپاره هم ولاړ دي
جی نیس عمومي توګه باندې کراچیوال چې کوم دی نو هغه ډیر داسې د زړه نه ژوندۍ خلک تي لوب ته میلو ته خوشحاليږي دغه تدریرو مدو پاس په کراچۍ کې یو داسې لوب کیږي نو ولس څنګه ګوري دی د لوب ته
ولس خو دې لوب ته ډېر په خپل نظر ګوري او دا غواړي چې په کور کې په ټي وي باندې یا په ریډیو باندې دا ورودو په ځای چې هغه د لوبغالي ته تللی بیا او دا میچونه چې دغه په خار کې کیږي دای په خپل سترګو ولته لیدلې وي خو د کورونا د مخنیوي له امله چې کوم هدایت تي پاغي عمل هم ضروری دی نو حکومت ټول خلکو ته دا اجازه نه ورکړي چې هغه ټیکټ واخلي او سټیډیم ته لاړ شي افیشل چې د خلکو ته دا اجازه ورکړي دا نو ډیر خلک او په دې بیا هم خوشاله دي چې خلک چې پاکستان د ډیر وخت بعد نړیوال کرکټ بیا چې کوم دی وفاس راغی ولې چې دا خو ټول خلکو ته معلومه ده چې په 2001 کال کې تلاهور کې چې د سریلانکا په تیم باندې کم او سوال بریټ شوو دا غین ورسره په پاکستان کې نړیوال کرکټ اوتریدل اوس خو د دین مخ کې د پاکستان سپر لیگ تر سره چې کوم نړیوال کرکټ او هغه بیا بیرته هل روان شو چې د زمباوي د بنگلاديش او وسوال شاله باد بیا د ساوث افریقا ټیم د تراجه او دنت په مخلوګو په سیالي کې کوم دی برخه واغستله
ډیر ډیر مننه نیاز علی خانو د کراچۍ نه
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. ستاسو پام یو موضوع ته راګرځوم. ورځو د معمول نشریات ته په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر مزدور پښتین محسن داوډ، سنا اجاز، یاسین سفیان او نورو ملګرو د نیولو ناقابل ضمانت وارن جاری کړی. په دغه مقدمه کې د غورځنګ یو بل مشر او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر له دسمبر د 16 نوار له مخه سره د نورو ملګرو گرفتاره دی. تېر ورځ دغه عدالت پولیسو ته د دې کسانو د نیولو حکم وکړ او دراته د دوی د شناختی کارډونو د بلاک کولو هم وویل. نور تفصیل د کراچۍ نه د نیادری خان په دې راپور کې.
د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا اجاز، یاسین سفیان او د نورو مرګرو د گرفتارۍ ورنج جاری کړی دی او شناختی کارډونو تړلو امر یې هم کړی دی. د قضیه اوریدنو وروسته د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل چې په قضیه کې عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ او د نورو په اړه حکم جاری کړی چې هغوی دې گرفتار کړی شي او د هغوی شناختی کارډونه بلا کولو یا تړلو امر یې هم کړی دی.
نن دا علی وزیر او دغه د مرګرو د کیس تاریخو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نو علی وزیر د جیل نه راوسته او نور چې کم 15 خوشی کړي بیمار شي مرګری دی هغه په ضمانت راغلو او عدالت نن دا حکم جاری کړ چې د کیس کې منظور پښتین او محسن داوړ چې پکې مخروران دي چې د دیو خلاف ناقابل ضمانت وارنټ ایشو کړ او دا ورسره ورسره دا حکم وکړ چې د دیو شناختی کارډونه دیم بلاک کړی شي.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړه چې شناختی کارډونو بلاکولو پاړه د عدالت دغه حکم لا قانون امر نه دی. په دې اړه د پاکستان د سپریم کورټ هدایت موجود دی چې عدالت د مخرورو کسانو شناختی کارډونه بلاک کولی شي. په قضیه کې پولیس دا ولري چې د دسمبر په 16 د سوراب ګوټا د پی ټی ایم غونډې ته علي وزیر، منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي او په 1 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ 15 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1 د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروسته نیولی وو چې دوی د علي وزیر د نیولو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره هم په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهګرۍ ضد عدالت د فروری په 3 د ضمانت خوشي کېدو امر کړی وو، خو بیا دغه کسان د فروری په 18 د زندان نه خوشي کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولی شوی وو چې نوموړی د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د شپږم سین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګروي د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې دوی د سولیزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګورئ. د پاکستان قومي اسمبلۍ د رواني میاشتې په پیل کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د یوې خاص کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه چې مقصد یې د هغو علاقو له ضرورتونو سره سم کارونه کېدل او د دې څارنه کول دي چې آیا هلته فنډونه په سمه توګه استعمالیږي که څنګه. له خیبر را د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي له مشال ډیرو سره په خبرو کول چې زر به د دې کمیټې د غړو تعین وشي. نور حال ملیحه میرزاده نور.
د پاکستان قومي اسمبلی د فروری په دویمه د پخوانی فاټا د ترقی لپاره د یوې ځانګړي کمیټې منظوري ورکړه. له خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د فروری په 19 مشال ریډیو ته وویل نو د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په واسطه د کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د اسمبلی ټولو غړو په یوه خوله منظور کړ. نوموړي وویل دا د هغو کوششونو کړی ده چې قبایلي سیمو ته د ترقی ورکړل شي او د علاقې د ضرورتونو مطابق په شفافه توګه هلته فنډونه استعمال شي.
په قومي اسمبلی کې د سپیشل کمیټې چې کوم سټیپ موږ اوچت کړی دی دا هغه علاقې د ډیولپمنټ د ریهبیلیټیشن او سره د ترانسپیرنسي او بیا د ریشو په بنیاد باندې د وسایل تقسیم دی. د کمیټې اصل مقصد دا دی چې په دا ډیولپمنټ کې منیګان د دې علاقې دیکھبالو کې وګوري چې دا دلته کوم سکیمونه کیږي، آیا دا ضرورتونه دي یا نه، دا سکیمونه چې کوم کیږي دا په میرټ کې او کنه، دا کوم ډیولپمنټ چې کیږي دا د ریشو په بنیاد باندې تقسیم ټیک ټاک دی او کنه د مالدارو خلکو کلو په زینو باندې کیږي.
قبایلی سیمه د 2013 کال په مئی کې د آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې شامل شوه. د پخوانی فاټا د انضمام پر وخت فیصله شوې و چې قبایلی سیمه ته د سالانه ترقیاتی بجټ علاوه په ان اف سی اوارد کې 3% برخه ورکول کیږي. خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو ټول چې په قبایلی ضلعو کې تر اوسه د احتساب او د کره کتنې څه مضبوط نظام نشته نو نه ګڼي چې دا کمیټې به مؤثر ثابت شي.
موږ دا امید وو چې تقریبا یو کرب 24 ارب روپے با فاٹا کی خرچ کی گئی چھ دہ پھر اماؤنٹ اور دوما مسئلہ دا کہ آیا دا روپئے چھ کمی دی دا پو صحیح دی بندے لگی خرچ کی گی ہم کنا نو دا دوا سی زنا دے گے بندے چیک اینڈ بیلنس تلو دے پارا سروسا پورے یو ادارہ دا سی نشتا دے کہ آگا منگوائی چھ دا مؤثر دے دا صحیح کار بو کی منگو خو والو چھ دا سن تا صحیح دارے جڑی چھ آگا دا فاٹا ترکی ورکی خو تروسا پوری دا سب گراؤنڈ بندے کو نظر نہ رسی بس واسطے دا میٹنگونا میٹنگونا کی
د قبایلی سیمو اوسیدونکي د مختلفو فورمونو له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د نورو مسلو د حل کولو ترڅنګ د سیمې د ترقی لپاره اعلان شوی پروژې باید عملي شي. اقبال افریدی د کمیټې د جوړښت په اړه وویل چې په راتلونکو ورځو کې باید د غړو تعین وشي چې وروسته به د فنډونو په موجود کې تقسیم او د ضرورتونو په اړه غونډې کیږي.
اوس په انشاءالله په لږو ورځو کې د دې د ممبرانو تعین وشي په دې سیشن کې او بیا به موږ د دې چې څومره ډیولپمنټ ډیپارټمنټ دی دا به موږ راغواړو د دې فنډ دوی هغه بچی کو په علاقہ کې د دې تقسیم چکو او بیا موږ د حکومت نه با په پی ایچ ڈی پی کې مکمل چکوم دې دغه ایریو د پاره فنډ غواړو چې په کوم ایریا کې د سالانه ترقیاتی فنډ دا غوښ ضرورتونه نه پوره کیږي نو ان شاء الله ول عزیز د موږ پوره فوکس ته په قبایلی علاقو د عوامو په معیار ژوندۍ چې موږ په دې حکومت کې هغه فیسیلیټیټ کو.
افریدی ویل چې په خوانی فاټا د قبایلی سیمو او سرحدي چارو وزارت یا سیفران لاندې و خو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملې دوپس د سیفران وزارت او قائمه کمیټه اختیارات هغه نه دی پاتې چې اوس په لدغه کمیټه سره وي. د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د قومي اسمبلی په غونډه کې د کمیټې وړاندیز ورکولو پر مهال د وزیر اعظم عمران خان دریځ تکرار کړ چې حکومت یې د قبایلی سیمو ترقی او ټولنیزې خیر ښېګڼې ته ژمن دی. علي محمد خان زیاته کړه چې خیبر پختونخوا او پنجاب ان اف سی ایوارډ ته خپل 3% حصه ورکولو ته تیار دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګی پر مازیګر د اپوزیشن ګوندونو غړي د اسلام آباد په ډی چوک کې د جبري ورکل شو بل وسانو د کورنۍ د خلکو احتجاجي ناستې ته ورغلي چې پکې د ریاستي ادارو حکومت ته غوښتنه وکړه چې دغه لادرکه خلکو مسله دی هواره کړي او لادرکه کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. که ګناهی کړي وي نو سزا دې ورته ورکړل شي او که نه بې قصوره وي نو بیا دې خوش کړل شي. بل پلو د فروری پر 19 د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته امر کړی چې د ورکل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره دې قانون سازي وکړي. نور حال له اسلام آباد سره زهیر راغی.
د اسلام آباد پړی چوک کې د بيدرک شوی او بلوچستانو د بازیابۍ لپاره روانه احتجاجي ناشتی ته د فروری په 19 د پاکستان جمهوریت تحریک د غړیو په ګډون د نورو غوندونو غړي ورغلي وو. په دغه موقعه د اپوزیشن غوندونو وینا و چې پاکستان یو جمهوریت ملک ته باید چې دلته د دې هیواد د وګړیو د لادرک کېدو لړۍ ودرول شي. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ احسن اقبال وی
پاکستان ایک آئینی اور
دی وی پاکستان یو جمہوری او آئینی ریاست تے خود بد مرغ ددی ملک د ولس بنیادی حقوق د دوینا ترولل کیگی او پدی ملک د آئین او قانون حکمرانی پری خودل شوی ندا او هم دا وجر چکری او طاقتور غختی نو خلق کی لادرک کڑی
اس نے کسی کو لاپتہ کر دیا.
دارنګ جماعت اسلامی د مشر سرج الحق وینا وا کدا حکومت پخپلو عدالتونو باور وی نو بیا د دالا درک خلق عدالتونو ته وړاندې کړي.
پاکستان ایک جمهوری معاشره ہے. پاکستان میں ایک عدالت
دی وی پاکستان یو جمهوری ټولنه ده او په پاکستان کې یو عدالتی نظام قائم دی. نو حکومت له هم پکار دی چې په عدالت اعتماد وکړي او چې څوک مجرم وی هغه دی عدالت ته وړاندې کړي. او یوازې په بلوچستان کې 15,228 خلک غیب کړي شوي او د 40 او د کور درکونه او ټول معلومات چې د صوبایي حکومت سره دی پدی مقدلہ درک کسانو استازی نصر اللہ بلوچ اویل دی غواړي چې حکومت او ریاستی اداری د دوی سره د آئین او قانون مطابق چلن وکړي. دی وی درنو مقدمو مقدی راکړي څنګه چې په مهذب هیوادونو کې کیږي. خو په افسوس سره وایم چې د یو شمیر کلونو راستی دا سلسله هلته شروع نشوا او زموږ د حکومت نه غوښتنه عینی ده. موږ غواړو چې د جبري لا درک کېدو مسله ده هغه د دې ملک د قانون مطابق هوار کړی شي. که بچا الزام وینو عدالت ته دی وړاندې کړي او چې څوک اوس په دې دنیا کې نه وي هغه د ریاست آئینی او اخلاقي ذمہ واری ده چې د هغې په اړه ووایي چې کورنۍ د ټول ژوند د درد او خفګان نه خلاص شي. د لسولا درک بلوسانو د کورنیو د غړو احتجاجي درنا د فروری د 19 د اسلام آباد د نېشنل پریس کلب مخې ته شروع شوې وه چې وروسته بیا د فروری په 14 ډی چوک ته منتقل کړې شوه. د فروری په 19 د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د قانون وزارت ته هدایت جاری کړل چې د لادرک کسانو د مسلې د حل لپاره د قانون سازی وکړي. له دې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم او نور وزیران دغه احتجاج کوونکو کیمپ ته ورغلل او ورته یې وویل چې حکومت ستاسو مسله هواروي نو باید چې تاسو دا احتجاجي ناسته ختمه کړئ. خو هغوی ورته وویل چې وزیر اعظم عمران خان تر څو دوی ته پخپل نه وي ورغلی او دوی ته حکومت لیکل نه وي ورکړي چې دا مسله به ورته هواروي نو دوی تر هغې دا احتجاج نه ختموي. د ذکر د دورکو بلوچستانو لپاره د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز وینا ده د 2019 پورې 20,000 بلوچستان لا درک وو خو بیا د پاکستان د حکومت لخوا د جبري ورکړل شویو کسانو لپاره د جوړ کمیشن د کال 2018 رپورټ وایي چې د دغه وخت پورې د جبري ورکړل شویو کسانو شمیره 1522 وه چې پکې د بلوچستانو شمیره یوازې 1,015 وه.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تغوگی نن په ټول نړۍ کې د سماجي انصاف ورځ لمانځل کیږي. د ورځې د لمانځلو مرام ټولو انسانانو ته د رنګ، نسل، ژبې او صنف د امتیاز نه بغیر د ښه ژوند د اسانتیا ورکولو لپاره قوانین جوړول او هغه عملي کول دي. د سماجي انصاف ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان کې د ښځو او لږکیو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. نور معلومات شاهین بنیرین اورو.
د روان کال لپاره د سماجی انصاف نړیواله ورځ په ډیجیټل اکانومي یا انټرنیټي اقتصاد کې انصاف ته ځانګړې شوې ده. په ساده لفظونو کې د انټرنیټ په وسیله کاروباري او اقتصادي هلې ځلې کول ډیجیټل اکانومي جوړوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د حقونو یوې فعالې او د انلایټنډ لیب په نوم د یوې ادارې مشرې طاهر کلیم وویل چې لا خو په پښتونخوا کې ښځې بنیادي تعلیم نه لري نو له انټرنیټ با سمالی ګټه پورته کړل شي.
د ډیجیټل اکانومي تعلق چې دی هغه د انټرنیټ د اکسس سره ډیر زیات دی. خلک وایي چې پوره دنیا په 50-50 ډیجیټل ډیوایډ کیده لکه 50% خلک آنلاین دی 50% آف لائن دی خو دلتا په پاکستان کې 17% دی ځینې سو کوی چې 29% خلکو سره موبایل دی چې دا باقی مونږ وګورو لکه څه او یا څه د پاسه او یا خلک چې دي د دوی سره ډیجیټل اکسس نشته لکه دوی ډیجیټل دنیا ته د دوی ته کټ آف دی نو دوی دا ډیجیټل اکانومي نه خو فائدم نشو چتورې مثلا په عالمی منډي کې څه شي خرڅولي د ډیجیټل دغه باندې په امازون باندې خرڅې په علی بابا یا په دراز باندې ایون لوکل خرڅې نو سونه زنانو ته دراز اکسس شته
د سماجی انصاف لپاره د ښځو او سړو برابري د ژوند بنیادی اسانتیاوي او د کار او تخلیق یو شان موقع مهم دي سوشل جسټس یا سماجی انصاف څه شی دی په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو د مرکز یو استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي
سوشل مینز سماج د انسانانو خپل کې رابطه کاری او جسټس ویلې شي د دې ترمنځ د ژوند کې رول کوملار ده دا غیر لاندې برابر مواقع ورکول یعنی ټولو باندې د قانون یو شان اطلاق یو شان مواقع او د ریاست د طرفه د سهولتونو فراهمي ټولو ته د برابرې په بنیاد د ضرورت په بنیاد پاکستان یو ترانزیشنل معاشره نو د ترانزیشنل معاشره خپل مسلې دي او په پاکستان کې هم شته
په پاکستان کې پارلمان د ښځو او لګکیو د حقونو خوندي کولو لپاره یو شمیر قوانین منزور کړي دي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم تیره میاشت د یوې قانوني مسودې په منزورولو سره په ښځو کورنۍ تشدد جرم ګرځولې دي خو په پېښور کې د حقونو یو فعال قمر نسیم وایي قوانین ګټه حل لري چې عمل ور باندې وشي
پاورټی لائن لاندې خلک روان دي په چې کوم مالدار دي نو هغه د مالدار تر کیږي دې سره سره زموږ چې کوم اکسسبيليټي اف سرویسز چې کوم فاندامنٹل رائټس دي هغه هم بد قسمت سره د دې سماجي توافق چې کار شوی دي هغه خلک چې یا پسماند وي یا ان پریویلیج کلاس سره وي که ماینورټی سره وي که جنډر ماینورټی سره وي پیپل وذ ډیسابیلټی وي که زنانه وي نو دا غي ته اپورتونټیز چې کوم دن هغه تیزه سره په دنیا کې لګیا دي کمیږي نو یو سماجي ګیپ چې کوم په معاشره کې د خلکو درمیان هغه په تدریج ماته لګي چې په خیبر پښتونخوا کې زیات شوی دی
د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د سماجی انصاف لپاره د قوانینو جوړول او په هغه کې د ټولنې د زپلو شویو خلکو ګډون مهم دی دا په داسې حال کې دا چې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د اقلیتونو پر ضد تشدد او د ناموس په نوم د ښځو د وجلو او زورولو پیښې ډېرې شوې دي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري تاسو په یو راپور تر راګرځوم د پاکستان د خدانی وفاقي وزیر د قومي مالیاتي کمیشن د پروګرام لاري د هواد د مالیاتي ویش لپاره په داسې حال کې شپږ کاري ډلې جوړې کړې چې د یو لس مالیاتي ویش لپاره د صوبو او مرکز ترمنځ د اختلاف له وجې دا کار شپږ کاله د ځنډ ښکار شو چې له وجې د آبادۍ او غربت بیروزګارۍ کچه سیوا شوې ده خو دا ویش د اووه مالیاتي واټ په فارمول روان دی په دې اړه نور تفصیل د یو وړې د مینه پس د پاکستان قومي مالیاتي کمیشن د فروری په 13مه په یو غونډه کې د ملک د مالیاتي محصولاتو د ویش لپاره د کاري ډلو د جوړولو پریکړه کړې ده د تیر زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د خزانې د وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د سلور واړو صوبو د استازو او نورو اړونده وزارتونو د چارواکو یو غونډه کې د لسم مالیاتي ایوارډ پاړه د اندېښنو او د یو لسم مالیاتي ایوارډ په اعلانولو کې د ځنډ پاړه د صوبو لخوا د اعتراضونو نه پس د دې ډلو یا سب ګروپونو د جوړولو فیصله وکړه د غونډې نه پس د خزانې وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ یو خبری غونډې ته په دې اړه وویل
فائنانس کمیشن کې جس پہ اگریمنٹ ہوئی اور کچھ ایشوز پہ مزید ڈسکشن کرنے
پر غونډه کې پس خبرو اتفاق وشو او صدا سي موضوعات چی چې په هغه باندې د نور بحث سره راوندې وشو. په دې اړه شپږ سب ګروپونه جوړ شوي چې یو پکې د قومي ترقۍ، دویما د وفاق او صوبو ترمنځ د مالی وسایلو د ویش په اړه ده. د دې دواړو مشربه مرکزي فینانس سیکرټري کوي. بیا نورې څلور کمیټې دي، یو پکې د صوبو ترمنځ د مالی ویش، بلا د قبایلی ضلعو په اړه ده ځکه چې راتلونکي واټ کې به دا برخه شامل وي. دریما د کاروباري معاملاتو د اسانتیاوو او ټیکسونو راغونډولو او څلورمه د صوبو د وسایلو د رایلټۍ په اړه ده چې څنګه به د دې ویش کېږي. د دې څلورو ډلو یا سب ګروپونو مشري به د خزاني صوبایي وزیران کوي. د قومي مالیاتي کمیشن پروژه په 1950 کال کې پیل کړل شوې وه چې مقصد یې په آئینی توګه د وفاق نه صوبو او بیا د صوبو ترمنځ د هیواد د راغونډې شوې مالیاتي پنګې ویش د یوې فارمولې په ذریعه کول دي. د فروری په 19 مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خزانې پخوانی وفاقي وزیر سرتاج عزیز وویل چې مخکې د دې پروګرام د مالیاتي ویش فارموله د آبادی په تناسب مبنی وا، خو بیا پکې د غربت ماده هم شامل کړل شو.
2010 تمخ کې زیات پاپولیشن په والا دا تقسیم کېده. نو 7NFC کې دوه خبرې وشوه، یو خو د صوبې شهر چې دغه 3500 مخ کې هغه 50 تر زیات کې ګریجولي 56-57 بیا مخې پکې کرایټیریا لگو تا بدل کړه تقسیم د پاره چې بیکورډ نس په کې راغې او اسپیشل نیډز د پاره یو پرسنټ ورکر کې پی دا انټی ټیرریزم د پاره. نو دا یو اوخ دې ټول تعریف کو چې صوبو وسایل چې بیا غو 50 نه زیات شي. نو هغه نه پاس بیا دا دوت نو چې دا کتیر شو نو هغه کې دا خبر اوه چې فیڈرل گورنمنٹ سره وسایل ډیر کم شو، ډیټ سروسنګ هغه کوي، ډیفنس هم زیات شي، نو کافی تشویش شو. دیکھ پدې دوران کې د سی پیک دغه راغی، سیکورټی مسله رااله، راغی کې 2% هغه د پر هغه ډیویزیبل پول نه ان ټاپ اف هغه نه 2% نور زیات کړ. نو بیا په 2016 کې تجویز راغی چې فاټه ته 3% ورکې ډیویزیبل پول نه اور ان اباو. نو هغه پکښې بیا گلگت بلتستان وچ یو پرسنٹ دبا پکا دے تو دے کے بیا صبح وچ دا خود مگا ڈیویزیبل پول نت چې دومره ان ټاپ اف اټ دغه لري موږ ته په ایست ته پاتې کیږي. نو هغه دا د تجهیز په هغه څه چې موږ دا پرسنټیج نه مړه چې موږ پرسنټیج ټوټل ډیویزیبل پول کې 70% لاړ شي صبح پکې پاتې شي. نو دا خو یو مسله ده چې دی کې چې چا ته سور کول دي هغه فارمولې کې واچوي او دا پرسنټیج نه مړه لري کوي. دغه خبره دا ده چې اوس فیڈرل گورنمنٹ دا وایي چې پاس سیزنوں کے زموں کا خرچے تا سو برابر کیا یا سبل سو کیا وہ اس زموں کا بجٹ کی گزارہ نے کی. تو اغم یو مسئلہ وزیر خزانہ پتے خبر ہوگا اور اگر سندھ منی پتے خبر ہوگا.
د لسم مالیاتی ایوارډ مودا شپک کال مخکې پوره شوې ده او د هغې نه پس د صوبو او وفاق ترمنځ مالیاتی ویش د اووم مالیاتی ایوارډ په وضع شوې فارموله کېږي چې له مخې د ټول هیواد نه د مرکزي ریوینیو بورډ د راټولې کړل شوې مالیې 50.5% څلور واړو صوبو باندې ویشل کېږي. د پاکستان د پلاننګ ډیویژن په مطالعاتي اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ کې د صوبو د اعتراضونو نه خبر اقتصاد ڈاکٹر محمد ناصر وائی چې د قومي مالیاتی کمیشن د موجوده ویش په فارمولا د صوبو اعتراضونه د 13 آئینی ترمیم نه پس زیات شوی دی.
دا دوه کې لینک خودی نه سټیسفاید نه دی. دا 18 امندمنټ د باچ د صوبو اختیارات ورکل نو به د ریوینیو کلیکشن حواله سره اوس فار ایگزامپل جی ایس ٹی چې کوم دا نو جی ایس ٹی په پروډکټس باندې چې سنټر کلیکټ کوي او سرویسز باندې چې صوبو کلیکټ کوي لګیرا بیا د جی ایس ٹی ریټس اکراس پروونسزم ویری کیږي لګیرا لګدا اوورال 17% هر صوبو کې نه دی. دا مختلف صوبو کې مختلف ریټس دي، هارمونایز نه دي. ایکسپنډیچر لیا سره غوته بلا محکمې صوبو ته واستولي چې ایجوکیشن هم اخلاړو دغه اخلاړو سیاتم لاړو دغم لاړو خو د ریوینیو کلیکشن اوس هم میجر سورسز چې کوم دي نو هغه سنټر کریکټ کوي. سنټر کریکټ کی یو به تر این ایف سی او ڈیویژنل پول چې راغی هغه دغه ڈسٹریبیوشن کوي لګیرا. یو ښه کوم ڈیولوشن پلان چې کوم وی هغه داسي چې تاسو ټیک شو ایکسپنډیچر هم یعنی خرچه مای باندې ورکي محکمه ای لور کوي چې تاسو خرچه پدې کوي خو به کار شي ریسورس هم جنریټ کوي. خو هغه کې یو ګټه مسله چې دا را سبو لري ځکه نشي ورکول دا چې سبو لا پوری تیاری نه دي. سبو کې ټیکس نشته. د سبو کوم ټیکس کلیکټینګ باډیز دي هغه دا دومره ٹیسٹ نیسے ریوینیو جنریٹ کی نو ایون چکم پروینشل ٹائپ ٹیکسز ہم دی اگر ہم دے پورا نشی کلیکٹ کورے لگے گا کنٹریبیوشن نشی شو کورے لگے گا سنٹر کدا ریوینیو کلیکشن ڈیوٹی صبح تپری دی نو دی کدا یو خطرہ دا چیزا صبح اگین ہم کم کلیکشن ہو کیا پکار خدا رہے چی صبح روندے شو گی دا تو دے پرفارمنس چیرہ منگا ریوینیو کلیکٹنگ دا کولے شو
د پاکستان د خزانې پخوانی وفاقی وزیر سرتاج عزیز اندیښنه څرګنده کړه چې د صوبو او مرکز ترمنځ سیاسي اختلاف ډېر زیات دی نو د یولسم مالیاتي ایوارډ ویش به هم د زړې فارمولې په حساب کیږي خو د پېښور پوهنتون د اکنامکس د څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي د بحث او اعتراضونو شپږ کاله وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی چې صوبې او مرکز زر تر دره د ویش فارمولا وضع کړي او نوی ایوارډ اعلان کړي
ہر صبح سے کم نہ اعتراض کئی اور دخل کم اپوائنٹ ریویو دا پاگا زی باندھے ہوا لاڑو اگے نہ خوشی نہ بیا کوئی حل نشتا دادا سے قسم معاملات کی رہی حل ہمیشہ دا پارا کوئی پچھلو کچھ دوئی یو کس بس پری دی بل بس سے وا کئی نو اگے مطابق پددی حل روز یو پکار دادی چھ عمدہ سی ہوشی دا ہو مک ٹول روڑے دا گئی سلور واڑا پنجو واڑا کیڑو کھلے کے دغو کچھ دکتا تا ریوینیو جنریشن روم ډیر خوستا هغه مر ډیولپمنٹ سے کم جن هغه سی وا دی زتی مرور زما ریوینیو جنریشن نشته خو زما ریوینیو جنریشن زکه نشته چې زما بیکورډ ما سره کارخانه نشته زما انډستری نشته زما زراعت هغه مر ډیولپ نه دي سمره کی ستاسو دی په دې بنیاد باندې وا دا کی چې خپل سو یو کروڑ چې وینا هغه خپل پوائنٹ آف دغې سے کم نه زین الگ مخکی کیږي بل بل لگ رستو کیږي نو الله به حل روزي کاری په خپل خپل زیوان دی بلاړي نو دا اختلاف کوم دغه سی دی دا حل نه روزي
د پاکستان د خزانه د وزارت د شمیرې لمخه د اتلسم آئینی ترمیم نه پس د ووم مالیاتی کمیشن د فارمولې لمخه تر 2000 میلادي کال تر جون د میاشتې پورې د مرکز نه پنجاب صوبې 1.2 کروڑ روپے خیبر پختونخوا 2.2 کروڑ روپے بلوچستان 291 کروڑ روپے او سندھ صوبے 125 کروڑ روپے ترلاسه کړی دي چې د 2010 میلادی کال نه پس پکې 3.25% اضافه شوې ده
سازونه سنزیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم و گرزید سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
د هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 14 بجې
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مست جاوید امیر خیل دې سندرې ته راغړو مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو یو ورېدون کې تور دو په خیر غستړی مش.
السلام علیکم بابر صاحب.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کې د کوم ځنه
مننه خوشاله اوسه بابر صاحب غرسنۍ د بتانې در سره ما د جنوبي وزیرستان ته خلینه.
ستړی مش په خیر غسبه ویل غواړي مګری
مننه خوشاله اوسه بابر صاحب تازه خبر خو را سره داد چې د 13 شپه د وزیر او د بتانې ترمنځ کومې شخړې روانې دي کنه نو دا کې بیا تازه جنگ شوی دی نن د شپې لکه یو دو تانې مړ دی یو پکې زخمی دی کنه
نو دا ته په څه بنیاد وایي چې دغه کې څوک مړ دی
دا لکه دغه جنوبي مخ ته مو خبر سره کړی دی لکه داسې لکه په مځکه باندې کومې شخړې وي په هغه باره کې لکه بیا جنگ شوی دی
نه دا په کوم بنیاد وایي ته د کوم پخلی سره وایي چې دی کې یو کس مړ شوی دی اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی مونږ داسې خبرونه د مشال لیډیو د لارې نه خپرو چې په کوم کې پخلی نه وي پخه خبره نه وي او کره خبره نه وي دغه یو اوریدونکي د جنوبي وزیرستان نه ټلیفون کړی او د مونږ ته وویل چې دغلته کې د قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه ده او بیا دا دعوه وکړه چې دی کې یو کس مړ شوی دی مونږ ته دا پوښتنه وکړه چې تاسو سره څه پاخه معلومات دي نو هغه ټلیفون بند کړو اوریدونکو مونږ په دې اړه باندې هیڅ نشو ویلې چې دغه معلومات څومره کړی دي نو هغه معلومات چې د مشال ریډیو همکارانو د خولې نه راځي د هغې په اړه باندې مونږ څه ذمهواري نشو اخیستلی تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل اوریدونکو ته وردو په خیر هغې ستړی مشي په خیر ستړی مشي
السلام علیکم بابر صاحب
وعلیکم السلام ستړی مشي ملګری څوک خبرې کې د کوم دین
بابر صاحب آواز درسي
او جناب څوک خبرې کې
د وشي برابرې
جناب د څوک خبرې کوي د کوم دین
ز عبد الله وزیر خبرې کا عبد الله وزیر
جی سبا
عبد الله وزیر خبرې کا
جی سبا ویل غواړي
عبد الله وزیر خبرې کا شمالي وزیرستان شوه کړي نه
ملګری سبا ویل غواړي اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د غلطي یو مرګره دی عبد الله وزیر ما د شمالي وزیرستان څخه خبر نه کوي اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې د ظفر اقرار دا سندره وو
شکلم سچتا پخلا کوم زان بتان لگ خفکنم سچتا پخلا کوم زان بتان لگ خفا بس ٹکڑک بدی مل مکم پشم لو بدی نشا
تاسو مشال لري ته وګي او د خبرونه په دې برخه کې د غذا عنایت په اړه باندې دا سندره ورورتون خبرونه کې در سره زموږ مجید بابر موجود دی ما خبري غړای دا را سره ملتي او
کان ہلا لوینا سرگی نی توری توری تمات گوری گوری کبھی سوالنا کبھی سوالنا سرگی دیار زما خیست دی زار شما سرگی دیار زما خیست دی زار شما چھے علوول علوول چھے علوول علوول بانا پی طول خطلی دینا سرگی می توری توری تماتا گوری گوری کبھی سوالونا آواشتان حلالا وینا سرگی می توری توری تماتا گوری گوری یوازارا کچپ کی نشتا زار شما یوازارا کچپ کی نشتا زار شما دے جانان سرگی کنا دے جانان سرگی کنا او پکندا خطے